عزیز و محترم هدایت الله و مرخیل که در این برنامه اشتراک کردین. شنونده عزیز تا برنامه آینده خداوند حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم، احمد شیبریم در سجیر رو در سات پخبرونه که ستاسو کربه. لمره هم خبرونه په میدان وردک او لوګر ولایتونو کې تیرش په سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د طالبانو تر واکلاندې باختر اژانس د میدان وردک د مسؤلانو په حواله ویلي چې په نرخ د مرداد چک او جغتو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان دي. سیلابونو دغلته لسکونه جریبه کرنیزه ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي دي. د لوګر د مرکز پل عالم او محمد اغی ولسوالي شاوخوا کلیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولی دي. د لوګر ولایتي مسؤلانو ویلي سیلابونو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او فصلونه له منځه وړي، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي او خلک بې سرپنا کړي دي. د کرډوالۍ نړیوال سازمان وایي په تېره یوه اونۍ کې څه باندې 8000 افغانان له ایرانه اخراج شوي دي. دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اخراجېدونکو ورځنی شمېر تیر ته په کتو 5 برابره زیاتوالی شي. بل لور ته د طالبانو د حکومت څو لوړ پوړي چارواکي نن هرات ته تللي چې هلته له ایرانه د ستنېدونکو کډوالو وضعیت ته نږدې وګوري. د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت لیکلي د پلاوي مشي د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي کوي او د سرې میاشتې ټولنې مشر او د ښار جوړونې کډوالو چارو او کرنې وزارتونو لوړ پوړي چارواکي هم ورسره دي. په شمالي وزیرستان کې یو موټر بم بریت لشتر لشه دیرلس پاکستانی سرتیر وژلي او 9 سرتیر او ملکیان ټپیان کړي دي. د ټپي سرتیرو شمیر 10 او د ټپي شویو ملکیانو شمیر چې ماشومان هم پکې دي 9 زیات شوی دی. فرانس پرس اژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي ځانمرګي بریدګر نن د چاودیدونکو موادو ډک موټر د پوځ له کاروان سره وجنګاوه. تر اوسه پاکستاني پوځ پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. سملاسي د برید مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی، خو پخوا دغه ډول بریدونه تر ډیره د تاریخ طالبان پاکستان لخوا شوي دي. په ایران کې نن د هغو لوړپوړو پوځي قوماندانانو او اټومي کارپوهانو د جنازې دولتي مراسم ترسره شول چې د اسرایل په بریدونو کې وژل شوي وو. د ایران او اسرایل په 12 ورځنۍ جګړه کې لږ تر لږه د اټومي چارو 14 پوهان او 10 لوړپوړي پوځي چارواکي ووژل شول. دا غوی تابوتونه د زرګونو کسانو په حضور کې د تهران د آزادۍ میدان ته ولېشتول شول. د جنازې په مراسمو کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ګڼو نورو چارواکو ګډون کړی وو. د ایران د روغتیا وزارت شمیرې شي چې د اسرائیل په بریدونو کې چې د جون په 14 پیل شول 416 تنه وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د سملاسي اوربند غوښتنه کړې ده. د جرمني خبري اژانس په وینا ګوتیرش پرون جمعه ویلي چې په غزه کې بشري ناورین وحشتناکې کچې ته رسېدلې. دغه غوښتنه داسې مال کېږي چې په غزه کې د بشري مرستو د بیش پر مرکزونو د اسرائیل بریدونو زور اخیستی دی. ګوتیرش ویلي د خوړو لپاره لټه باید د مرګ په سزا تمام نشي. د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې د تیرې مې میاشتې له وروستیو راپدې خوا لږ تر لږه 417 فلسطینیان د مرستو د بیش مرکزونو ته نښتې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دغه مرستې د اسرائیل او امریکا له ملاتړ برخمن سازمان جی ایچ ایف لخوا غزې ته رسول کیږي او دغه سازمان ادعا کوي چې حماس ډله د دوی مرستې ارغمل کوي او بیا یې په خلکو ویشي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په ټوله توګه پیژني دغه ادعا رد کړې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. د لوګر د زرغون ښار یو ملک میر حمزه سلیمان خیل
لاس کم یو لاس بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید و. تقریبا نیمه مشان دا پسه کوي چې په اویا کلو کې موږ د شدید باران اوریدلې.
له خیبر پښتونخوا د خیبر پښتونخوا په سواد کې له سیل وړیو سره د چارواکو د نه همکاري له امله نن په منګور کې مظاهره وشوه. له ایران افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بهیر د پخوا په پرتله 15 برابر زیات شوی.
پولیسو وضعیت د افغان مجنون سره ډیر بد وضعیت کوي. ډیر بد وضعیت څه چې واسه کیږي واغې د افغانانو سره کوي.
او په دې ګرمۍ کې مو کابل ته ورولو.
تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د لوګر او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وای د تیر شپې سیلابونو ډیر مالی زیانونه اړولې دي. دوی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیلابونو له عمله کرنیز څمکې باغونه پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي او ځای ځای لارې بندې شوي دي. جزئیات په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت د دای مرداد ولسوالۍ یو اوسیدونکو پادشاهوي د تیر شپې سیلابونو کرنیز ځمکه تخریب کړي او لامل یې د سیدان تنګي هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه یولس بجې د دی ولسوالۍ د څلورمې اوزې په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول بیجګا، بدرغنګ، ونوناو او شاهي خیلو سیمو کې سیلابونه راغلل چې خلکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول. پادشاه وویل نوموړی هم د سیلاب لامل زیانمن شوی. دوی په دایمرداد سیمه کې خطرناک سیلابونه راغلل چې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د خلکو کرنیز ځمکه، کاریزونه او باغونه سخت زیانمن شول. زه خپل هم یو زیانمن یم. زما د لوبیا، غنم او نورو حبوباتو کروندې له منځه لاړې. زموږ غوښتنه ده چې باید له موږ سره مرسته وشي. د تیر شپې سیلابونو د میدان وردګ ترڅنګ د لوګر ځینې سیم هم ځپلي. د لوګر یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه شدید باران و وروسته سیلابونه راغلل چې ډېرې کورنۍ زیانمنې کړې. زما د خور کوچ په نظر خېلو کې دی سیلابونو د هغوی کرنیزې ځمکې په بشپړ ډول له منځه وړي دي او کورونه یې هم ورته زیانمن کړي دي.
د دغه سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت او مرستندویه بنسټونه دي ورسره مرستې وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه سیلابونو له امله د رامنځته شویو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د چمتووالي ملي ادارې ویان جانان سایق هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د میدان وردګ د مسؤلانو په حواله ویلي چې په نارخ د امرداد، چک او چغتو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان شوي. سیلابونو دغلته لسګونه جریبه کړنې ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي تازه د دې ادارې مشر ملا نوریدون ترابي په کابل کې د روسیې له جنرال قونسل سره لیدلی او د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو لپاره د روسیې د بشري مرستو غوښتنه کړې. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله یو له زیانمنونکو هیوادونو ګڼل کیږي چې د سیلابونو او بارانونو له امله خلک د سختو مالي او ځاني زیانونو شاهدان پاتې شوي. که څه هم د طالبانو حکومت او ځینو ادارو د سیلاب ځپلو سره د مرستې ادعاوي کړي خو سیلاب ځپلو په وار وار نیوکه کړي چې ورسره شوي ژمنې نه دي پوره شوي او دوی د سرپناه په ګډون هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي.
په میدان وردګ او لوګر کې سیلونه بهیدلي. د لوګر ولایت په زرغون شار کې سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. زرغون شار په محمد اغا ولسوالۍ کې دی چې له کابل نږدې 15 کیلومتره لري دی. د دې سیمې یو ملک میر حمزه سلیمان خیل د سیمې حال راکوي.
بلې، نن شپه تقریبا لس کم یولس بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید و. تقریبا زموږ مشران دا قصه کوي چې په اویا کلو کې موږ داسې شدید باران ولیدلی. نو باران تقریبا څلور ساعته وورېده. څلور ساعتونه بعد باران لږ غوندې کمزورې شو. ورسره متصل د زرغون ښار د جنوب له طرف نه چې داګي ځمکه ده دما خوا نه ډېر یو شدید سیلاب راغی په کلي باندې. نو دغه سیلاب دومره یو غټ خسارات د زرغون ښار دغه مظلوم ورسته واړو چې د مالی لګښت خو فلحال لپاره موږ لا وړاندې وینه هم نشو کوی او د ځاني لګښت یا زیان لپاره دومره ویلی شم چې موږ دوه کس ټپیان لرو. البته چې یو د دیوال نه شوی چې ملای زوبل شوی او دویم کس دیوال پی غوزیدلی چې پښه یې مات شوی. نور الحمدلله مالی زیان نه لرو، ځاني زیان په بکري سره او مالی زیان دمغه ډیر زیات ده.
او بخښه تاسو اټکل کول شته چې مالی زیان څومره وشته؟ مثلا څومره کورونه اساس پسمه کې وران شي ودی او یا نور څومره مزکه وران شي ودی باخونه؟
بله، تخمینی خبره به کوي شمه ځکه چې مونږ تر غرمې پورې یو سر قوم چې مونږ راغونډو خپل کلی شاوخانه تر دیرش الی 15 کور پورې مونږ خدلې. خو متاسفانه چې دغه ارقام کلی تخریبات د کورونا البته دا د شلقه وړاندې پورې چې ما دوه مرقم راغونډ کړ چې سویټمون هم دلته په ساحه کې مصروف دي. نو له 50 لوړ د فل حال چې تاسو راغیږم او دغه لړۍ د مخ په ډیرې دوه ځکه چې دغه وبو پاتې دي دیوال دیوالونه یو څنګه مقاومت کړی وو دسه نام کشکاګي ټول د خټې دیوالونه دی خامري په غوړېدو ده او همدارنګه زراعتیزم کې ډېر زیات خراب دي خپل د زراعت فصل ډېر زیات زیانمن شوی دا درته ویل شم چې په زرګونو جره بزمکه ده تر درې درې نیم زره جره بزمکه پورې زیانمن شوی البته هغه ټول حاصلات سره چې مثلا په دغه موجوده وخت کې غنم خلق و ریبلی و پریشل و دغشان و دپاری درکاو آماده کردی و امدارنگا لو بیا کچالو او دیتا وقت باز نور شیان قنداری انگور پا دغا وقت که نیم رسو تقریبا متاسفانا طول پا دغا خطو پا دیو بو بندی لمنز اطلالی
سلیمان خیل سب تاسویل چه تقریبا 50 کورونا خراب شویدی دا کورونا کاملا تخریب شویدی او کنه یا برخه زیانمان شوی؟
نه دا کاملا دا کلی تخریبات ما تاسو یادونه وکړه په قسمی تخریبات کې هم موږ یو سن اصل روی چې هغه تقریبا کغه ورسره جمع کو هغه مشاو خو داسې یو 500 سن تر یو پورې هغه کورونه هم کې راځي او مال تاسو سره چې دا کوم 500 کور یاد کړه هغه کلی یعنی په دې معنی چې د خلکو یوازې خپل سرویس ته لای دغه وس حاضرم په دغه ساحه کې زه موجود یم چې دا خلک په مدرسه په جمعه توانده ترنګ په بازه داسې کورونه کې چې هغه لګونه دوی ځان پکې مسؤل غنی حالته وسیګي او کورونه ټول هغه شته سامان سره چې تا غرمې وروړي د پاره چې هم درلو د خاور او د وبو ترلاندې ده
تر اوسه پورې مرستې شوې دي لدې سلسله سره
مرستې دغه تقریبا غرمې وړاندې سره میاشت باندې رنګه ورسره د حوادثو د ریاست مشترک ټیم سروې د پر راغلي بیا د دوی د غرمې ډوډۍ د پر البته د ما کسان د پر چې متضرر دي او همدارنګه کورونه تخریب شوی د غرمنې د پر تیار ډوډۍ هم د خلکو د پر راوړی شو هغه موږ خپل لاس باندې ویشه حتی سناسه اضافه و چې د تم د شپې د پر مرکه دغه دوه ارګان نه بغیر بل هیڅ تر اوسه پولیس نه راغلي او رجمې را سره کړي
اوس هوا سرنګ ده یعنی وسم ریز شتاب سمکی
bale da wasam che za uta sara gi go taqriban yow taraf al marda bal taraf tawriz da wriz aga kam taraf na che munga der dari go pa munga ya munga pa de qriban selab razi ama taraf ta wriz garzi da garzi da asman amlek sana sada se ghora ra da munga yawru khalak bi ham da se der po washat aw po dar ke da che da gash pa khote su khuda de ne ke che da shpa chara rawan da da halat ga takram na che che khalak ba der ziyat mutazarar shi
la zarhun chara da band ta sa ahwal lari che نور سیمو کې هم سیلونه راغلي دي
bale د محمد غي ول سوالي په ساته درته آیته ساته کده ونسم ساته وایم د میدان وردګ میدان شاه دغه حلقو کې هم سیلاب راغلی هم دارنګ تنګي سید آباد لوګر پورې مربوط ده د محمد غي ول سوالي نور کلیو ته مثلا سرخاب کلی هم دارنګ مغل خیلو کلی امزه کلا دغه شاوخوا نور کلی دي چې دوی هم زیانمن شوی پورک دغه کلی هم زیانمن شوی خو په دغه پیمانه یا په دغه اندازه چې زروخار من شوی د محمد غي ول سوالي په ساته اته د کډې شه د لوګر په ساته باندې زیاتونه وکم دغه د موجوده سروې ټیمونه چې راغلي د دوی له قول هم لشم د زرغون خار خلک ډیر زیات زیانمن شوی
سليمان خیل صاحب ډیر مننه وړاندې په خبرونه کې واوري چې له ایران په یوو نه کې پول لسکونو سره افغانان استل شوی دي خو مخکې تر دې چې ایغه مسلې ته مخه کړو خیبر پښتونخوا ته ورسو د خیبر پښتونخوا د سواد په مرکز منګوره کې خلکو نن مظاهره وکړه دوی د سیمه پر چارواکو او امنیتي ادارو نیوکه کوله چې ولې د جمعې پورس په اوبو کې له ایثار شوب یو شپړسو کسانو سره مرسته نه کوله د دې کسانو لړدل چې زو ماشمن هم پکې وو درې تنه ژوندې پاتشول نور او بو جوړل د سواد د سجرړو د مشال څنګه خبريال نیاز احمد خان د نننی احتجاج راپور لري
دا جون په 28 تاسو وات منګوره کې د یو زین شپاړه سیلانان او بو وړول چې پکې د لسو سیلانانو مړی تر لاس کړی شوی درې سیلانان جمدی رويسته شوی او د دوو تنانو لټون روان دي په دغه پیخه ځای اوسیدونکو مدني پالان په دې وجه نیوکی کوي چې سیلانان د مرستو لپاره تر یو ساعت پورې ناری لګولې چې د وبو په منځ کې ګیرول
د
سوات په منګور بای پاس کې د احتجاج کوونکو د سیلانیانو د مرګ خسوروار ضلع انتظامیه او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکو ادارې غني. احتجاج کوونکو وایي چې د پیښې د تحقیقات وکړي شي او په وخت مرسته نور کولو افسرانو او محکمو په ضد کاروي وکړي شي. احتجاج ته د مټي سیاسي غړي ډاکټر امجد ویل چې د سوات په سیند کې د سیلابونو لوی وجه ونه پرې کول او د سیند نه کاڼي راوستل هم دي. منګوري بای پاس مظاهره ته ورغله د سلام پور رحمان نبی وای چې د سیلانانو په سیند کې په ډوبېدو ډېر غمجن دي. د د کورنۍ هم په دې غمجنه ده ځکه اوس د وجونکو لپاره په احتجاج کې شامل دي چې راتلونکي وخت کې داسې نورې پیښې ونه شي.
ما بیګا ډوډۍ نه ده خوړلې، ما سهار چای نه ده څکلې، په الله مې قسمې کوم ما سهار چای څکلې. زه راغلی یم د احتجاج له د جدي سیند ته ګورم، د دین هغه کری کې هغه اصلي کې راځي، د هغې وجه دا زه رسېدلم. خو زه د الله په کړو نه اچارم، ما دا کوشش کوم چې زه دې ته ودانګم، خو ما وی چې دا بیانې بار سوک بیانې نن تاسو را لیساس بس ساتد دا ما غو دومره کری کی وستی دي چرته اسمانه پورې غتلی دي. هغه کری کی به ان شاء الله تعالی برنګ راوړي زکه چې موږ غو نه دي بچکړي او ټول خلک چې دغه په موج مستیانو کې وادو پنځه شپږ تر ریس کو راغلی او ورډیانو کې را ل خپل بوټان ورډیانې راوړي په ورډیانو په بوټانو موږ څنګه واپس لاړو هیڅ وسرم نو.
د پیخي په دویم ورځ د خیبر پښتونخوا چیف سیکریټری سید شاب علی شاه منګوره کې هغه ځای دورو کړه او وروسته خبريالانو ته ویل چې صوبایي حکومت د پیخي وروسته په سمدستي توګه د تاثیر بابوزی، د تاثیر خوازخیلی او ریلیپ کمشنر د سوکو څخه لرکړی، د غرنګا د ریسکیو یو یو دوه سوات مشري هم لرکړی چې متاثر خلکو ته په وخت مدد نه دی ورکړی. وروسته چیف سیکرټری سیدو شریف کې ونډه کړې او د سوات ډیپټی کمشنر شهزاد محبوبی هم په دغه پیخه د سوکې څخه لرکړی. چیف سیکرټری وایي چې متاثر کورنۍ هر یو غړي ته به 15 لک روپۍ مالی مرستې ورکوي. دې ترڅنګ د پیخې په اعلی کچه تحقیقات شروع کړای شوی.
اونې څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي سات خبرونه په اونې کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي.
د کډوالین نړیوال سازمان IOM ویلي په روسي اونې کې له ایران له 8000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوې دي. دغه سازمان په ایکسپان کې په یو بیان کې ویلي چې په دغو کسانو کې ډیری کورنۍ دي چې د اسنادو د نه لرلو له امله له دې هیواد ایستل شوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بیساري ډول زیاته شوې چې په ورځني ډول د تیر په پرتله 15 برابر زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې د جون په 8 په خپل ایکسپان خبر کړي ویلي یوازې په 13 کې له دې هیواده 8300 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي په دې شمیر کې 55% له دې هیواده په جبري ډول شړل شوی او په دوی کې 40% کورنۍ دي. په بیان کې راغلي چې اوس مهال د افغان کډوالو د ستنېدو ورځنی شمیر نږدې 1500 کسانو ته رسیدلی او دا د دې په پرتله چې لشپک تر 2000 کسانو پورې رسیده 15 برابر زیاتوالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د بیان لمخې ډېر ستنې شوي کسان بیا اسناد دي چې د افغانستان پولو ته په ډېر بد حالت رسیدلی دي. IOM خبرداري ورکړی چې د کډوالو د ستنېدو په شمیر کې د زیاتوالي لامل د افغانستان په پولو کې د مرستو مرکزونه تر شدید فشار لاندې دي او د سرچینو د محدودیت لامل یوازې 10% دغه راستنه شوی کډوال نقدي مرستې ترلاسه کوي. دغه سازمان د راتلونکو 2 میاشتو لپاره د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د 15.9 میلیون ډالرو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې که دغه مرسته سمدستي برابر نشي نو دغه سازمان په خبره سلګونه ضرر رسانه شوي کسان به د خوړو، اوبو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ له وروستیو وسلوالو شخړو وروسته چې دواړو لورو ته پکې زیانونه واوښتل، ایران د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې. تازه د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړې چې ځینې بهرني ادبا په تیرو 2 کلونو کې دوران کاری په هدف دغه هیواد ته تللي. ایران د بهرنیو ادبا اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. ایران د لسګونه کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرایلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوه اونیو کې نیولي. یو شمیر رسانه شوي کډوال په هغه هیواد کې د ایراني پولیسو له بد چلند شکایت کوي او وایي چې د اسرایلو د جاسوسۍ په تور زورول شوي. د ختیځ کونړ یو اوسیدونکي لال مرجان چې خپل شپه کسیزي کورنۍ سره یو ځای څلور ورځې وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی وایي
د دولت د خوانه مونږ مرسته هم نه شوي، طبي مرسته مونږ هم نه شوي، مونږ د ډیر مشکلات سره مخې. نو مونږ د دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. په ایران کې خو خبره دا وه چې اوس فعلاً د ایران او د اسرائیلو جنگ مسله هم وه، بل اسناد زمونږ هم ختم شوي وو. نو په ډیر مشکل سره په ډیر سختو لارو باندې مونږ زمینی راغلو. پولیسو وضعیت د افغان مجنون سره ډیر بد وضعیت کوي، ډیر بد وضعیت څه شي چې وسه کېږي هغې د افغانانو سره کوي.
د کاپیسا یو اوسیدونکي سید حسین چې دا هم وروستی و کې له ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال سختي بیروزګاری سره مخ دی.
پولیسو گرفته کو برګشتان
دی وای په ایران کې پولیسو موږ او افغانستان ته ریپورت کړو. هرات ته پرارسېدو سره موږ هیڅ ډول مرسته لمون سره ونه شو. موږ آند روډې د خړلو پیسې نه درلودي، نه حکومت مرسته وکړه، نه یونیسیار، او اوس له سخت بیوزلې سره مخامخ یو. نه کار لرو، نه روزګار. له دولت هیله لرو چې باید له راستنه شوی او کډوالو سره مرسته وکړي او دوی ته د کار او روزګار زمينه برابر شي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقید طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په تیره یو ونې کې د اسلام قلعه بندر للارې نږدې یو لک کسان افغانستان ته راستانه شوي دي او دغه کسانو سره د مرستې لپاره په سیمه کې د دوی ټیمونه موجود دي او هڅه کېږي ټولو راستنېدونکو ته رسیدنه وشي. افغانستان ته د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان د افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو اندېښنې راپارولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار د ستنېدونکو لپاره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د جون په 26مه په یو اعلان کې ویلي چې روان کال له 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، چې د اعلامیې پر بنسټ دې پراخستنې د نړۍ افغانستان کې بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلی کړی. یوناما خبرداری ورکړې چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
چرته تاسو ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه ته ورشي، هلته دا غو راپورونو متن وسلشتي چې ازادي رادیو لالاري د ورځې خبري شي. همدارس د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیو راپورونه لیدلای او اوریدلای شئ. د ازادي رادیو نیوز پروګرامونه هم په ازادي رادیو ډاٹ کام کې موندلای شئ. په کابل کې انټیک پلورن کې لخپلو سړو بازارونو شکایت لري. ځینې وایي چې پیرودونکو دومره کم شوي چې خپل لګښتونه نشي پوره کولای. جزئیات په دې راپور کې چې د یو انټیک پلورونکو په څرګندونه پیلیش
مشکل اس مو مسروف خراب لري کده نه میتونیم د نشروي.
د کابل د انټیک پلورنځیو کوڅه یو پلورونکو و د چوین غوښتل نومې په راپور کې خبر شي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره یې بازارونه سړ شوې دي.
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان براتل انټیک سیزونه بای اخیستل، خو د رژیم په بدلیدو سره موږ اوس کارخانه دی.
د کابل په انټیک پلورنځیو په ځنګړی ډول شارنو کې په دینوم د کوڅې په هټیو کې په خواني جوړ شوی زیورات، لاسي صنایع، ډبرې، په خواني وړې غالي او ټغرونه، لرګیو او تیګو یو شمې جوړ شوی په خواني لوخي او نور انټیک سیزونه خرڅيږي چې تر ډیره به په خوا بهرانيانو ځانته او یا سوغات لپاره پیرل. د کوڅه کې پلورونکو هم په ورته شرایطو هم د خبره راته وکړه.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان راځي هغه هم د ډبرو په خاطر، نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه. اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو.
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په 1 نیټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2021 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. دغه شان اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله راپور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې 491 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو. په 2022 کال کې دا شمیر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو. داسې مهال چې د 2023 کال په مې میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څانګې ومنه، درې هسپانوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د دریو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروې، آسترالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول. دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. مخکې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو لخوا یې د نیونې نور راپورونه هم خپاره شوي دي. له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هیوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي. په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت دریونی مخکې خپلو وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13 نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي.
د کرکټ نن د دوو ټیسټ لوبو نتیجه معلومه شوه. د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ لوبه نن 15 ورځ وه چې سریلانکا د یو اننګس او اتاویا منډو په توپیر خپل کړه. بل لوبه د ویسټ انډیز او استرالیا ترمنځ وه چې استرالیا د 109 منډو په توپیر ویسټ انډیز ته مات ورکړه. اوس په د دې خبرونه په پیل کې مو سیلونو ته مخه کړې وه او د خبرونه په اخر کې به ګرمۍ ته مخه کړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO خبرداري ورکړی دی چې لسیشن به تر پنشن به په ټول افغانستان کې د تودوخې د سخت څپې دراته خبرداري ورکړي. دغه سازمان په یو بیان کې ویلي احتمال لري چې د افغانستان جنوب ختیځ او شمال ختیځ سیمې ډیر ژر له 45 درجه پورته تودوخه تجربه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د تودوخې په زیاتېدو سره د برېښنا کمښت هم زیات شوی او د دوی ورسنې ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO له خبرداري سره سم د دې هیواد یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال یا ایرکنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکو راحل ازادي راډیو ته ویل
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسط ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډون کې اخیاته یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولای شم. نور مو برېښنا نه وي،
میتونیم کار کنیم،
دیگه در کل برق نمی باشه. در کابل د 15 ناحیه وسیدون کی مریم ازادی رادیو ته وویل
لا څوبره راهی سه د برقونو کوم پرچوي چې د غرب ډیره شوې ده. تقریبا د ورځې په اوګدو کې اصلا برق نه یو، د شپې له خوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیات دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو چنې غختل پر راپور کې نوم خبر شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګه د برق د نشټون له وجې او د لولو پرچاوي له وجې نو خارون کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کاوه. کار کې دومره واورې تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO په راتلونکو څو ورځو کې د اوس په پرتلا د تودوخې په درجه کې له 2 تر 10 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداري ورکړي. د غیداري د جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکو جولای له لومړۍ تر درې منیټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګرات له 15 درجه هم لوړ شي. FAO خبرداري ورکړې چې د تودوخې دا څپه کولای شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. د غیدارې سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، مندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لاله وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سانتیګرید په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د جون 24مه په خپله ایکس پاڼه اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف یې د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالیدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میګاواټه برېښنا ور زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په تیره مۍ میاشت کې د سینه بغل له 9700 ډېرې، د شری له 12000 ډېرې، نږدې 11000 د ملاریا او شاوخوا 15000 د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هوا د ګرمېدو سره سمي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ.